السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت مازیګری سلور بجې شوې دي ز انیسا جمل بتا سره په دې روانه غړې کې يم په دې خبرونه کې بووره چې د پاکستان د بهرینو چارو وزیر هینار بانی کرویلې چې طالبان سره د مذاکراتو په لړ کې پاکستان د افغان حکومت مرستې کولې شي او پاکستان امریکا سره په باهمي احترام اړیکې غواړي دغه سي د خیبر ایجنسی به کورشي خلکو نوې رجستریشن شروع شوې ده او د عوامي نېشنل ګوند د سېنات چیرمن او ډیپټي چیرمن عہدو لپاره غوښتنې کړې دي او خبرونه تا تارا هم نرو خو اول با د ملیحا امیرزاده نه د دې سات خبرونه واورو. اول د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا سره د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایران وایي د پارچین پوځي مرکز ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د سر ډلې تګ اجازه به ورکولو ته تیار وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا سره د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ کړی. د دې تړون موخه د ځواکونو د ویستلو ټاکل شوی وخت یعنی 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د موجودیت لپاره قانوني بنیادونه جوړول دي او دا هم چې د راتلونکي 10 کالو لپاره دی د امریکا لخوا د افغان حکومت مرسته جاری وي. نن په کابل کې دغه هیواد ته په دوره ورغلي د پولند صدر برونیسلا کمروفسکي سره په یو غټ خبري کانفرنس پر مهال نوموړي کرسی اویل
بله افغانستان شرایط غذا برای ایجاد رابطه استراتژیک با امریکا
دیوای او افغانستان د امریکا سره استراتژیکی تعلقات لپاره خپل شرایط لري چې لوی جرګه ټاکلې دي. موږ په دې اړه د امریکایي حکومت سره کار روان کړی دي. تیره هفته په دې سلسله کې پرمختګ شوې دي. موږ پر پرون هم خبرې اترې کړې دي. موږ ځینې پښتنې لرلې او دا غي وضاحت مهم وختلو پرمختګ شوې دي او افغانستان یې نور هم زیاتول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ځواکونو لخوا په شپه کې په مشکوک مخالف وسلوالو د برید کولو او د امریکا په ولکه کې قید بندیان افغان کنټرول ته د ورکولو په مسله د دغه تړون په اړه خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار بانی کرویلی دی پاکستان له امریکا سره خپل منځي احترام په بنیاد تعلقات جوړول غواړي. پرون د ګول پورز ملتان ایرپورټ باندې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې هینار بانی کرویلی په سلاله چک پوسټ حمله یو سانحه و خونیټو ته د ځمکنۍ لارو د سامان بحالولو فیصله به پارلمان کوي.
نیٹو سپلائی روٹ اگر بند ہوئے ہیں تو ان کے کھولنے کی چابی
دوائی کا داوخ نیٹو تا دا سامان در اصد لارے بندی دی نو دا حقی دا پرانستلو چابی لا پارلیمان سر دا او بلا دا چی وزیر اعظم ہم دا خبر پا ڈاگا کردی چی دا فضائی لارو کا لہم نیٹو تا دا سامان اڑل ندی بند کرد شوی ملگرین یہ وادونا دے زان پا دے پوہ کردی چی پاکستان تا دا توانائی سخ ضرورت تے او دارنگ دا پاکستان ایران گیس پائپ لائن پا منصوبہ خبری روانی وی. هینار بانی کرویلی پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو په لړ کې همکاري کولو ته تیار دي. په بلوچستان کې د سوید ضلع ډیره بوکتی د لویزو مشر عبدالرحمن مستوی مشال ریډیو ته ویلي په بلوچستان کې مشکوک مخالف وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په دوه بیلابیلو نښتو کې اوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. لومړۍ پیښه کې ګیس لرونکي سیمه بوکتی کې امنیتي ځواکونو څلور مخالف وسلوال له هغې وروسته وژلي دي کله چې د دوی په کانوای وسلوالو په پټه برید وکړ چې په لاره کې ورته ناست وو. د لویزو چارواکي ویلي په وژل شوو وسلوالو کې دوه مطلوب کمانډران حاکی رمضانی او بوکتی شامل دي. په دویمه پیخه کې د نهي پورز د اوج په سیمه کې امنیتي ځواکونو درې مخالف وسلوال وژلي دي او نه یې ژوبل کړي دي. په کراچۍ کې پولیس وایي د ګل او نهي په منځني شپه ناوخته د ښار د کلیفټن په خیابان تنظیم علاقه کې د سړک په سر ولاړ یو ګاډی نه یو مړی ترلاسه شوی دی. د پولیسو مشر کمانډر شوکت په خبره په ډزو وژل شوی مړی د بلوچستان صوبې د گوادر د ډیپټي کمشنر عبدالرحمن دشتی دی. پولیس زیاتوي دغه ګاډی چې د هغه ډیپټي کمشنر مړی ترلاسه شوی دی د بلوچستان صوبې سره د تعلق لرونکي کس میر امام بزنجو دی. پولیس وایي د پیښې وروسته د کلیفټن په درخشان سیمه کې د میر امام بزنجو د زوی میر یعقوب بزنجو په کور هم چاپه وهلې ده او د هغه ځای نه ورته وسله هم په لاس ورغلې ده. د عبدالرحمن دشتی مړی نن سهار د بلوچستان تربت سیلې ته لیږدول شوی دی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر او پخوانی صدارتي امیدوار جان مکین په امریکا غا کړی چې په شام کې د صدر بشار الاسد په لویز واکونو پر ضد د هوایي بریدونو نړیوال کمپین مشري دی وکړي. د ګول پورز د امریکا سینیټ ته په خبرو کې مکین د شام په حکومت د جنگي جرمونو تورو لګو چې په ملک کې دننه په مخالف قواو تشدد کوي هغه زیاته کړه.
The time has come for a new policy. As we continue to isolate
د وای دی یوه نوې پالیسۍ وخت راغلی دی څنګه څنګه چې موږ په سفارتي او اقتصادي کچه اسد یوازې کولو ته دوام ورکو موږ باید د خپل نږدې ملګرو سره په ګډه کار وکړو چې په شام کې د مخالفینو ډله سره سیاسي او پوځي ملاتړ وکړو چې دا ډول هغوی د یو پیوست او مؤثر قوت په شکل کې ځان منظم کړي د دې سره به خونریزي بنده شي او د اسد او د هغه پلویان به واک پریښودلو ته مجبور شي مکین زیاته کړه دا د امریکا اخلاقي او ستراتیژیکي ذمہواري ده چې د اسد او د هغه پلویان تللو ته مجبور کړي په بنگلاديش کې پولیس وايي یو ناسرګند وسلوال په سرخار ډاکه کې د سعودي عرب د سفارتخانه او چارواکي په ډزو وژل دي دا ډوم بیزل دي چې کوم بهرني ډیپلوماټ په بنگلاديش کې وژل کیږي پولیس وايي خلاف العلی چې په سفارتخانه کې د دویم سیکرټري په توګه کار کوي مړی د نهه پورس په ډاکه کې د سفارتخانه نه ترلاسه شوی دی دا غو د وژنې هدف په سمدستي ډول نه دی معلومه پولیس وايي تحقیق یې شروع کړی بلوری ایران وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د سار ډله خپل د پاچین پوځي مرکز ته پریښودلو ته به تیار وي د دې مرکز په اړه تورونه پورې دي چې د ایران د اټومي وسله جوړولو د پټ پروګرام برخه ده د ایران اسنا خبري ایجنس په وینا کې د IAEA د ایران مشن په اړه د بیان حواله ورکړي چې د پاچین مرکز ته ډیر تک اجازه ځکه نشته ځکه چې د غلطت له لوکې ډیر وخت لګي خو په بیان کې ویل شوی په راتلونکي کې د IAEA د دورې انتظام کېدی شي او د چین د خارجه چارو وزیر یانګ جیشی د نهه پورس ایران ته یو واره بیا خبرداري ورکړي چې بیجینګ د ایران د اټومي وسله لرلو خلاف دی د خبرونو پای
دا و ملي حمیرزاده چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلی پاکستان له امریکا سره په باهمي احترام اړیکې غواړي او ناټو ته د سامان بحالولو فیصله باب پارلیمان کوي
نیٹو سپلائی روٹ اگر بند ہوئے ہیں تو ان کے کھولنے کی چابی یا ان کے کھولنے کی صرف اس وقت پارلیمنٹ کی طرف
پی ڈی ایم اے وائی چی دا باڑے بے قرشی وی خلقو لپارای نوی رجسٹریشن پہل کردے دے
مدرے ریزار رجسٹریشن کو داخل سفا ملک دین خیل او کمال خیل دا زالم مونگ لسٹنگ کردے دا با دا لسٹنگ مطابق کو او سوری خیل چی کم نوی برازی دا والنوی نوی رجسٹریشن کو
عوامی نیشنل گند غختنہ کردی دا چی دا سینٹ چیرمن یا ڈیپٹی چیرمن عہدتی دوی تور کردے شی
عوامی نیشنل پارٹی سیاست دا سنے دے چمونگا دے ڈیمانڈز باندے کینو انگا کوالیشن پارٹنر جو
په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او 19 پروګرام تا تارا هم لرو مشال رادیو سره اوسه
د خبرونه لومړی ریپورت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی دی چې طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې پاکستان د افغانستان حکومت سره مرستې کول شي ځکه چې سیمه کې امن د پاکستان په مفادو کې هم دی او د ایران او پاکستان ترمنځ به ګیس پایپ لاین منصوبې باندې خبرې اترې روانې دي او د لړ کې به پاکستان د چا فشار لاندې ناراضي په دې حق لورو د احمد الله دا ریپورت
تیر ماخام ملتان ایئرپورٹ کے خبریالانو سرا خبرو کے حنا ربانی کر اویل چې افغانستان او هند په شمول ټول گاونډي ملکونو سرا ښه تعلقات غواړو او درې ملکی مذاکراتو په نتیجه کې په افغانستان کې د امن لاره هواره شوې ده نوموړي زیاته کړه چې امریکای سرا خپل منځي احترام په بنیادو خپل تعلقات غواړو ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې باندې کار روان دي او په دې حق له بده هیڅ دباو قبول نه کړو
فرندلی کنټریز اس چیز کو انډرسٹینڈ کریں کہ پاکستان اس موڑ پہ ہے
زمون ملګری ملکونو ته معلومه ده چې موجوده وخت کې پاکستان پدا سے موڑ دے چې د انرژي د کموالی حوالے سرا مونږ صرف تریو ملکزان محدود نشو ساتلے ایران پاکستان گیس پائپ لائن باندھے کار روان دے او دی حوالے سرا بد هیڅ چا دباو قبول نکړو او تر سوچ ناټو لپاره د سپلای لارې خلاصولو خبره ده نو په دې حق له با پارلیمان فیصله کوي او پاتشوا هوائی لارې خبره نو دا خو وزیر اعظم هم وایلی چې کله هم هوائی لارې ندی بند کړې شي وي
خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې سیمه کې امن لپاره که پاکستان وغواړي نو ډیر مهم رول لوبولی شي
زما په نظر باندې پاکستان د افغانستان د صلح په دې عمل کې ډېر زیات مهم رول ذکر وبول شي چې دا یو قوي تاثر دی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان کې هم او امریکا هم دا یقین لري چې د پاکستان تر اوسه په افغان طالبانو باندې تر ډېره حده اثر شته نو دا حنا ربانی کر د تیر ورځې بیان هم دې ته اشاره وا چې دا اولنی ځل چې پاکستان په صفا توګه په خپل باندې ویل کړی دی چې پاکستان غواړي د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې دی رول ادا کړي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی او په دې بحران قابو موندلو لپاره ضروری ده چې حکومت ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه مکمل کړي. خو بلخوا امریکا په دې منصوبې اندېښنې لري، نو حکومت دې د ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو نه وړاندې د دې په ګټه او نقصاناتو غور وکړي.
زمونږ د اکنامیک او زمونږ خو ډېره ډیپینسي او ډېر یو مضبوط رشته د امریکا سره هم ده. که تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر ایکسپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. که تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ زیاتره امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. دا شان اکنامیک ایډ چې مونږ ته راکړل کېږي نو هغه هم د یو ایس له طرفه ده. که دا شان تاسو ډیفنس سټریټیجیک ایډ وګورئ هغه هم د یو ایس له طرفه مونږ سره یو میجر رول هغه پلی کوي. نو اوس دا ډیفند کوي چې یو طرف ته شو خو دی دس از اوکے، ادروایز دا ټول خبره فورا دا مونږ افورټ کولای نه شو. نو زما په خیال سره دا یو فیزیبل ډیسیژن ماته نه ښکاري.
یاد دی چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه امریکای څو وارې د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی او یو څو ورځې وړاندې د امریکای د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی وو چې ایران سره د ګیس پایپ لاین معاهده به په پاکستان ښه نه بلکې بد اثرات پرېوتې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوس په د خیبر ایجنسی د بې کوره شوو خلکو په اړه یو رپورټ وارو. پی ڈی ایم ای یا د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي چې د خیبر ایجنسی د باړي سیمې نه بې کوره شوو خلکو د پاره یې نوې نوملیک یا رجسټریشن پیل کړی دی او هغه کورنۍ به هم پکې لیکلی شي چې د تیر رجسټریشن نه پاتې شوې وي. پی ڈی ایم ای وایي چې په جلوزو کې د مخکې نه د باړي خواوشا 14 کورنۍ میشته دي، اوس به ورته 9 کورنۍ هم راسي. په دې هکله نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای د وینا تر مخه د خیبر ایجنسی د باډي سیمینا په دې ورستیو کې د نورو بې کوره شو خلکو د پاره نوې رجسټریشن پیل کړی دی او د چهارشنبه د ورځې نه په نمونه لیکلی شي. دوی وایي چې اوس د باډي دستوري خېلو سیمینا چې کوم خلک را روان دي د هغوی او ورسره د داسې قبیلو بې کوره شوي کسان به هم پکې لیکلی شي چې د تیر رجسټریشن نه پاتې شویو. په دې حکله باندې د پی ڈی ایم ای د جلوزو کیمپ انچارج نور اکبر مشال ریډیو ته وایي
مونږ نوې چې کوم یو فیملی راغلی دا ستوري خیل او هغې سره به مونږ اکاخیل کوو. دا به مونږ 3000 سیشن کوو. خو اکاخیل چې کوم دو دا مونږ زاړه لسټنګ کړی و. اکاخیل، صفا، ملک دین خیل او کمال خیل دا زاړه مونږ لسټنګ کړی و. دا به د لسټنګ مطابق کوو او ستوري خیل چې کوم دي دا به مونږ نوي به راځي، دا به نوي مونږ دې رجسټریشن کوو.
دوی وویل چې دا ځل مو دا ترتیب هم ورته جوړ کړی دی چې کوم بې کوره شوي کسان په جلوزو کیمپ کې دننه اوسېدل غواړي نو هغوی ته به خیمې، راشن او نورې ټولې اسانتیاوې ورکوو او کوم کسان چې د کیمپ نه بهر اوسېدل غواړي نو هغوی ته به خیمې نه ورکوو او نور هر څه به ورته میلاویږي. دا چې په جلوزو کیمپ کې د باډي بې کوره شوو خلکو سره کوم ډول مرستې کولی شي په دې حکله باندې د پی ڈی ایم ای د جلوزو کیمپ انچارج نور اکبر وایي
بالکل مونږ طرف سرا کافی مونږ سره یو ایجنسی دی ار سر ټول ہیلپ فیسلٹیز او دې سره سره ڈبلیو ایچ او کئی دلته مرلن اسپتال دا دین علاوه کیم اسپتال او دین علاوه ایجوکیشن او تا یونیسیف اور کئی او د اوبو انتظام چې څومره دا واش روم لیٹرینز دا هم یونیسیف اور کئی او دین علاوه ورلد فوډ والا تا خوراک اور کئی او یونیسیار او تا ټینټونا شیلټر ټول فیسلټیز دا مو ورکو.
د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي چې جلوزو کیمپ ته په دې وروستیو کې د باډي سیمې نه خواوشا 14000 کورنۍ راغلي دي او اوس ورته چارواکو ویلي دي چې څه د باندې 10000 نور کورنۍ به هم راځي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل کې د تیرو 3 کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په دې سیمه کې اکثر کرفیو وي او امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې نښتې رامنځته کړي گی او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلی پراته دي او په زورګونه کورنۍ وتره خپل کډې هم وستلې دي.
د خبر ایجنسی د بې کوره شوي خلکو په اړه خو تاسو رپورټ واورېدو. او اوس یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا ګورنر بیرسټر مسعود کوثر د ضلع بنو دوره کړی دا او د بنو د ساينس او ټیکنالوژي په هنتون مرکزی یا سنټرل لایبرری افتتاح تر څنګه د قبایلی مشرانو یوې جرګې ته د هغې د ستونزو ختمولو په اړه وینا هم کړی دا. دا چې گورنر په دغه دوره کې په نورو کومو مهمو چارو خبرې کړې دي او په دې ریپورت کې
تیر ورځ نا وخت د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د ضلع بنو یو ورځنی دوره وکړه او د خپل دورې پر مهال یې د بنو یونیورسټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوجی سنټرل لایبرری افتتاح وکړه. وروسته گورنر د شمالی وزیرستان ایجنسی ایف آر بنو او ایف آر لکی مشرانو یوې جرګې ته هم خطاب وکړو. دوی اوې چې دولت غواړي په قبایلی سیمو کې امن پر ځای کړي او د ترقی کارونه پیل کړي.
جب امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ریلیٹیولی دیکھنا ہے کہ آج سے چار پانچ سال پہلے کس قسم کے حالات تھے.
کلا چې مونږ د امن خبره کوو نو دا قتل پکار دی چې نن نه پنځه کلا وړاندې کم صورت حال وو او نن څه دی. کم وزن اوشي نو اتیلس فیصد امن دی او په بعضو سیمو کې اوس هم امن خراب دی، خو حالات ډیر ښه شوي دي د مخکینی حالاتو په مقابل لکه. نه صرف مونږه بلکې د ټولو قبایلی سیمو خلک امن غواړي او د ټولو نه زیات هم د بدمنۍ دغه خلک ښکار شوي دي او زیاته قرباني هم دغه خلکو ورکړې ده. د قبایلی سیمو بدمنۍ اثر نیخ په نیغه په بندوبستي سیمو باندې کیږي. څوک چې دا سوچ کوي چې مونږه کوشش نه کوو، مونږه د امن پر ځای کولو دپاره ډیر زیات کوشش کوو، ځکه چې د ټولو نه زیات نقصان مونږ ته دی.
ہم بڑے سنجیدہ ہیں کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے.
د شمالی وزیرستان ایجنسی نه راغلی ملک قادر خان مشال ریڈیو ته وویل چې دولت د تیرو سلور شپېته کالونو نه اعلانات کوي خو عملی د قبایلو دپاره هیڅ نه کوي.
گورنر صاحب سره خو موږ خبره وکړې، میټنګ ته غوښتې وې، اوالې داسې جنډا وانه چې موږ څه خبره سره کړې وای. خبره خرته وکړلې خو مطمئنی خو چې پاکستان جوړ شوی د پنځه بند شپېته کولای شي، چې دا خبره موږ ته رکھی خو قبایل ته هېڅ شاعر کوي نه. داسې
د نیم قبایلی سیمې ایف آر لکی بیټنی مشر قادر خان بیټنی هم د گورنر دورې پر مهال مشال ریډیو ته داسې وایي. د ایف آر بنو مشر ملک ګلباز خان وایي چې وړاندې هم دوی د دولت نه د ایف آر مراد بحال کولو مطالبه کړې دي او اوس یې بیا هم ورسره گورنر ژمنه وکړه.
زمونږ گورنر سره زره مکه هم خبره شوې وي د ایفار بنو چې کوم مراد پینډینګ شوې دي هغه بحالۍ دپاره. نو نن مو بیا یاد هني ورکړه چې دی کې لکه فاټا 68 یو لیټر کړی دی، خو هغه کلیرنس نشته. باقي هغه کمشنر صاحب خري کمنډیشن ورکړی دی، مونږ دا وایو چې هغه د کمشنر صاحب لیکلو باندې عمل وشي او مراد ته بحال شو.
د دورې پر مهال گورنر مسعود کوثر په بنو یونیورسټي کې طالب علمانو باندې زور ورکو چې خپل ټوله توجه په زده کړو مرکوز کړي. دوی دا هم وویل چې حکومت د خیبر پختونخوا او په خاصه توګه زهین قبایلی طالب علمانو ته به د ملک په خیخې تعلیمي ادارو کې مفتي زده کړې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د ضلع ډیره بوګټي د سوی پسیمه کې د لیویس چارواکو د وینا تر مخې د امنیتي ځواک ایف سی او ناصرګند کسانو چې بلوس وسلوال یادیږي ترمنځ پنخته کې و برید کوونکي وسلوال وجلی شوي او نه ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسیدلی. نیاز مسخل رپورټ راکوي.
د سوی ضلع ډیره بوکټي د لویزو یو مصر عبدالرحمن مستوی مشال ریډیو ته وویل د تیر سوموار په شپه ناوخته د ناصرګنده کسانو چې بلوس وسلوال یادیږي او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې برید کوونکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. امنیتی ځواکونه د ګیس زیرمو د ساتنې لپاره د ګزمې یا گشت په حال کې وو چې ناصرګند کسانو په درنو وسلو برید پر وکړ. په جواب کې سلور برید کوونکي وژل شوي چې پکې دوه مهم بلوس فراری کمانډران کمانډر خاکی رمضانی او لاغی بوکټی شامل دي. دغه رنګه په یو بله پیښه کې د اوچ او پټفیډر په منځنۍ سیمه کې هم ناصرګند کسانو پر امنیتی ځواکونو برید وکړ. په دغه برید کې هم درې برید کوونکي وژل شوي او نه ټپي شوي. دا چې امنیتي ځواکونو ته په پیښه کې څه زیان رسېدلی او که څنګه او دا وخت وضع څنګه ده، د لویزو مصر عبدالرحمن مستوی د پښتنو په ځواب کې وویل
ان حملوں میں سیکورٹی فورسز کے تمام
پدغه بریدونو کې د امنیتی ځواکونو ټول سرتیری خوندی پاتې شوی. دغه رنګ د لیویزو پمرسته امنیتی ځواک اپسی د سوی پټفیډر او دربار پسیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوکه کسانې نیولې. که څه هم چارواکیو برید کوونکي یوازې د بلوس وسلوالو په نامه یاد کړي، خو د ډېره بوکټي او سوی په سیمه کې د ځایي خلکو په وینا بلوس بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی له تېرې سمودې راهیسې وسلواله مبارزه کوي او پخوا هم پر امنیتي ځواکونو د دا قسمه اکثره بریدونو پړه دغه ډلې په غاړه اخیستې. که څه هم د دغه تازه بریدونو په اړه د یاد سوي ډلې دریز مخې ته نه دی راغلی. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
امریکایی رسپانه واشنگتن پوست په پاکستان کې د لادرک کسانو پاړه ریپورت جوړ کړی دی. د رسپانه خبریال په اسلام آباد کې لادرک کسانو د خپلو خپلوانو د موندلو پاړه لګیدلی احتجاجي کیمپ ته ورغلی دی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی. د ریپورت مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال په پایل کې د کیمپ یو تصویر کوي چېرته چې په سخته یخنۍ کې تر ونو لاند پر دریو او مسلو د لادرکه کسانو خپلوان ناست دي. دوی په لاسونو کې داسې پوسټرې نیولي چې د لادرکه کسانو نمونه او تصویرونه ورباندې جوړ دي. د ده په وینا په احتجاجي کیمپ کې ماشومان، مسلکي کسان، ښځې، آن پوره کورنۍ ناست دي او د خپل لادرکه کسانو د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کوي. امنا جنجوا چې خاوند مسعود احمد جنجوا له تیر شپږو کلونو راهیسې ورک دی وایي له موږ سره توپک نسته، ایټمي وسله نسته، خبرې او غم زموږ لوی قوت دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI باندې که زرګونه نه وي نو د سلګونو کسانو د نیولو تور دی. خو نوموړی اداره په زیاتره تښتونو کې لاس درلودل ردوي، خو چې څه مني هم د هغو په اړه وایي چې د اسلامي اروپایي د لمنځه وړلو لپاره په قومي مفاد کې نیولې دي. خو امنه جنجو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې جاسوسي اداره هر وخت دوی ته دروغ وایي چې خاوند یې طالبانو تښتولې دي. ورځپاڼه د اډیالا جیل خلاصو یوولس کسانو په سپریم کورټ کې د چلیدلې مقدمې حواله ورکوي چې پکې څلور کسان د جاسوسي ادارو په ولکه کې مړه شوي. د خبریال په وینا پاتې اووه کسان عدالت ته وړاندې کړل شو چې بیا وروسته د یوه بندي پر مور د زړه دوره راغله او مړه شوه. واشنگتن پوسټ وایي چیف جسټس افتخار چودري جاسوسي ادارو ته ویلي چې تاسو له قانونه بالاتر نه یاست. دا شان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر چودري نثار هم ویلي ګوند به داسې قرارداد راوړي چې پر جاسوسي ادارو د خلکو په ناقانونه توګه د اوچتولو بندیز ولګوي. د واشنگتن پوسټ خبریال وایي د میډیا لښتونه د ګټې اخیستو لپاره ځینې سیاستوالانو د دې کیمپ دوره کړې. امنه جنجوا وایي لادرکه کسان د پاکستان یوه لویه مسله ده. په دې اړه تر اوسه یوازې تش خبرې شوي. دوی ته ویل شوي چې مسله په حل کېدو ته او بدلون راتلونکی دی، خو د دې په وینا د دې سربیره هم تر اوسه هیڅ بدلون نه دی راغلی.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د سینټ د چوکو لپاره د بیلابیلو پارټو خپل نماینده نامزد کول وروسته د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن عہدو غوښتلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي او عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې د دوی چوکې دولس شوي بعد باید چې دوی ته مهمې عہدې ورکړی شي. د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري؟ راځي چې وورو د سراج صحیر په دې رپورټ کې.
د سینټ لپاره د سیاسي ګوندونو لخوا د خپل غړو د نامزد کولو وروسته د هدو اغستو لپاره سیاسي پارټو هلې ځلې توندې کړې دي او د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ده چې اوس به په سینټ کې د دوی دولس چوکۍ شي. باید چې دوی ته د سینټ د ډیپټي چیرمن چیف ویب او شپږ د قائمه کمیټو د چیرمینانو چوکۍ ورکړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وویل چې دې لړکې د پارټۍ د حکومت سره خبرې اترې روانې دي او دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ حق هم جوړیږي چې دوی له سینټ کې زیاته نمائندګي ورکړی شي.
عوامي نېشنل پارټۍ سیاست دا سینټ کې موږ د ډیمانډز باندې کینو موږ کوالیشن پارټنرز یو په دې باندې یو ډیسکشن روان دي کوالیشن پارټنرز مینس کې چې کوم کی پوزیشنز دي چې هغه څنګه ډیوایډ کی ان دې باندې به یو ډیسکشن کیږي پر اون شپې ټول لیډران یو ځای نه او د څه سیزونه ډیسکس کول ک دا هغه ګورې سترنګ ته ګورې ډیفینټلی چې کوم خبره کیږي چې ان پی لپاره دي چې په سنټ کې د پیټی چیر خو ملاو شي سره سره نورم کی پوزیشنز دي دا خبره کلیر کیږي لیډران اوس ناستون دي.
سیاسي تزیه کار اجمل خټک کشر مشال ریډیو ته ویل چې د پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي ترمنځ اخی اړیکې دي او د سینټ د چوکو طریقو په تناسب سره هم پکار ده چې پیپلز پارټي دوی له دا عہدې ورکړي
کم انډرستانډینګ کمبینیشن او کم ورورولي د پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل پارټي په مابین دا غي پرنا کې دا خبره وسوک سره کېدل شي چې ان پی واقعي لکه دا ډیماند باندې لکه سین والی نو بیا به آصف زرداری صاحب ډیر زیات امکانات دي چې دا خبره اومني کا ان پی را روان وخت لپاره د بارګیننګ موډ کې وي او دا غي سنور اغراض او مقاصد وي چې نو بیا به دوی ته د دې دا ډیماند چې کوم دی هغه په نن ورځو کې میلاو نشي لیکن را روان وخت کې به د دې ډیماند په نتیجه کې دوی یو نو ګټه لاس تر سره کړي
د ذکر ولدا چې نن دا 50 سنیټرانو د مودي اخیرنی غونډه ده او پر راتلونکي 12 مارچ به د دې 50 سنیټرانو په ځای نور سلور 50 سنیټران ټاکلې شي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
رائټرز خبری اجانس تخپل یو مقاله موضوع په امریکا کې شوې د هغه نظر پښتنې په اړه لیکلې ده چې د امریکا دولس مشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو لخوا د اسلامي نسخو د سیزل نه پس مافیا ته امریکایي ولس په کم نظر ګوري د دې مقاله مهم ټکی د مجید بابر ناورو
رائټر خبری ایجنس د خپلې یو مقالې موضوع په امریکا کې شوې د هغه نظر پښتنې په اړه ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو لخوا د اسلامي نسخو د سیزرو لپس مافیتا امریکایي ولس په کوم نظر ګوري رائټر لیکي چې د نیمې نه زیات امریکایانو په دغه اړه د اوباما د مافیا د غوښتنې ملاتړ کړی دی دغه پیښې په افغانستان کې خونړۍ مظاهرې راپارولې وې او دې سره سره په دغه هیواد کې په امریکایي پوځیانو بریدونه هم شوي ول د رائټر لخوا شوی په دغه نظر پښتنه کې شپږ 50% خلکو د اوباما لخوا افغان ولسمشر حامد کرزینا د مافیا غوښتل ښه ګام ګڼلی دی او 23% خلکو سره سره د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره امیدوار هم دغه د مافیا غوښتنې باندې تنقید کړی دی رائټر لیکي چې په افغانستان کې د ناټو په پوځي اډه کې د دې پیښې نه پس راپارېدلې تشدد د روان جنگ په اړه د امریکا په دریځ کې څه خاص بدلون نه دی راوستی خو په دې نظر پښتنه کې شپږ 60% خلکو رای ورکړی دا چې واشنگتن دی د افغانستان نظر تر زره خپل پوزونه واپس کړي رائټر لیکي چې د روان کال د نومبر په شپږمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو کمپاین کې به د دغه هیواد خارجه پالیسی نه بلکې دا مهال دغه هیواد ته پیښې اقتصادي ستونزې مهمه موضوع وي خو اوباما به اونه غواړي چې مخالفه ریپبلیکن ګوند ته د انتخابي مهم لپاره نور موضوعات ورکړي د رائټر خبری ایجنس لخوا شوې دغه نظر پوښتنه کې چې د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه تر 15 منټې پورې تر سره شوې ده د ډیموکرات ګوند 68% خلکو د اوباما دا فیصله چې د اسلامي نسخو د سیزلو په لړ کې د افغان ولسمشر نه بخنه غواړي ستایلې ده او ویلي دي چې دا یو صحیح فیصله وه دې سره سره 30% ریپبلیکن ګوند سره اړه لرونکو خلکو هم د دې فیصلې ملاتړ کړی دی او 53% بې طرف خلکو هم دا فیصله ستایلې ده رائټر لیکي چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د زر تر زره واپسۍ په اړه 68% ډیموکرات او 70% بې طرف خلک یو خل دي خو 53% ریپبلیکن بیا غواړي چې امریکایي پوځونه دي تر ډېرې مودې افغانستان کې پاتې شي په دې نظر پښتنه کې د انټرنیټ د لارې د 1.3 امریکایانو سره مرکې شوې وي
د اټمی توانایي نړیواله اداره د ایران د اټمی پروګرام په حق لا سنجیده اندېښنې څرګندې کړې دي او وايي د هیواد په پټه اټمی وسلې جوړوي بلخوا ایران د اټمی وسلو جوړولو خبره رد کړې ده ګلیاس تفصیل راکوي
د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي د سار ادارې مشر یوکو یا امانو وايي د اټمی توانایي نړیواله اداره تر اوسه پورې د ایران په حق لا سنجیده اندېښنې لري چې دغه هیواد د اټمی وسلو جوړولو کار پیل کړي او د نړۍ نه پټوي امانو په ویانا کې د 15 شهوادونو د اټمی توانایي نړیوال ادارې غونډې ته د ایران په اړه هغه رپورت وړاندې کړو چې په رستو کې د ادارې کارپوهانو د دغه هیواد سفر کړي وو
دا اداره د ایران د اټمی پروګرام په اړه پر ممکنه پوځي لارو باندې سنجیده اندېښنې لري
امانو زیاته کړه چې د تیر کال راهیسې ایران د یورینیم غنی کولو کار درې چنده سیوا کړي کوم چې د اټمی وسلو جوړولو لپاره کارول کیږي د ایران په اړه د اټمی توانایي نړیوالې ادارې رپورت چې غړي هیوادونو ته لیږل شوی امانو وای ایران ته د انسپکټرانو مشر هارمین نارکیټس د جنوري او د فروری میاشت کې سفرونه بې نتیجې ثابت شوي وو دوی وای د ایران لخوا د همکاري نه کولو له وجې باوري نه دي چې د ایران اټمی پروګرام د پر امنه مقاصد لپاره دی
ایران ضروری همکاري نه کوي چې پکې اضافي پروتوکول هم شامل دی ایجنسی نسی کولای چې د ایران د پټو اټومي موادو او هلو زلو په اړه باوري معلومات ترلاسه کړي. نو ځکه دوی دې خبرې ته رسیدلې دي چې د ایران ټول اټومي مواد د پر امنه هلو زلو لپاره دي.
خو امانو زیاته کړه د اټومي توانای نړیواله اداره به د ایران مسله د خبرو اترو د لارې هوارولو هلو زلو ته دوام ورکړي. ایران بیا د اټمی وسلو جوړولو خبره ردوي، خو د حساسه اټمی کار جاری ساتلو سره ایران د ملګرو ملتونو او د غربي هیوادونو لخوا بندیزونه نور هم سخت کېدی شي.
سلور نیمه بجې شوې دي. ملیحه میرزاده لند خبرونه وړاندې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د امریکا سره د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ کړی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کروای پاکستان د امریکا سره د خپل منځي احترام په بنیاد اړیکات غواړي. په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ په دوه بیلابیلو نښتو کې اوه مخالف وسلوال وژل شوي دي او نهه ژوبل دي. په کراچۍ کې د بلوچستان د ګوادر د سیمې ډیپیوټي کمشنر عبدالرحمن دشتی مړې په ګاډي کې موندل شوی. امریکایي سینیټر جان مکین په امریکا غږ کړی چې د شام صدر بشار الاسد د هوائی بریدونو کمپین مشری دی وکړي. په بنگلاديش کې د سعودي عرب د سفارتخانه او چارواکي مړی موندل شوی دی. او ایران وایي د اټومي انرژي نړیواله ادارې د سارډل خپل د پارچین فوزي مرکز ته د پریښودلو اجازه ورکولو ته تیار وي. ملیحه میرزاده تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړل. او اوس به 19 خبرونه تاتاره وورو چې ریکارډ شوې ده. دا خبرونه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي. او نننی پروګرام کې د افغانستان لیکوال او خبریال مصطفی سالک ملما دی. نو راځئ چې وویرو.
تاتاره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د تا تاریخ پرونه ده او نن را سره د افغانستان خپل شاعر، غزل لیکونکي شاعر، نظم لیکونکي شاعر او همدارنګ نثر لیکونکي او د دې ترڅنګ پیژندل شوی خبریال مصطفی سالک ملمه د مخکې تر دې چې باغی غوږ کو راځي د غوی په اړه لنډ معلومات ورو. مصطفی سالک په 1993 کال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ د قاضیانو په کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې. لا ماشوم او په دویم جماعت کې سبق ویلو چې جګړې شوې او دی هم د خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډوال شو. په پېښور کې په صدیق اکبر لیسه کې تر 12 جماعت پورې زده کړې وکړې. بیا وروسته د دعوت او جهاد پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل شو او په 1993 کال کې ترې فارغ شو. وروسته د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې نه په ادبیاتو کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ. مصطفی سالک تروسه و کتابونه چاپ کړي. اولنې کتاب د تاوس بڼکه و چې د شعری مجموعه و. تازه کتاب اوس چاپ شوی چې هغه هم د شعرونو مجموعه ده او توري ستوري نومېږي. د په نورو کتابونو کې پاتې شباران د پنوم ناول، د منشور پنوم کره کتنه، د اوښکو مسکا پنوم هنري نثر و خیمه ما از سایه هما بود پنوم فارسی شاعري او سندریز چینی پنوم پښتو شاعري شامل دي. مصطفی سالک سو کاله په پیښور کې په دعوت او جهاد پوهنتون کې د استادۍ دنده ترسره کړې، خو بیا وروسته په 1990 کال کې په بی بی سي نړیواله رادیو کې شامل شو چې تر ننه ورسره کار کوي. سالک هم په غزل کې کمال کړی او هم یې په جدیدو موضوعاتو زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي. دده د شخصیت ګڼ اړخونه دي چې لوجې د په خپلو همزولو کې سرلوړی ښکاري. نو د نن تاتره د مصطفی سالک په نوم. سالک صاحب، په خبرونه کې ارته هرکلی وایم.
هرکلی. مغل حالات د تا تری غاړې تلاس اچوي. مغل حالات د تا تری غاړې تلاس اچوي. لمبه لمبه ستوري پریوتی دي خیبر سیزي. ستاسو پروګرام تا تره د نظر ته خپل دا بیت وایي. په پیل کې امیر صاحب تاسو او د مشال رادیو د تا تری له لوړې څوکې ټولو اورېدونکو ته سلام یم او نور زه ستاسو په خدمت کې یم.
مننه سالک صاحب دا خو دې په شیر باندې ون منځلو زمونږ پروگرام هم تا تر دې او تاسو دې تا تر یادونه وکړه. نو سالک صاحب په دې بندر کې باوریدون کې هم را سره شریک وي. زنو خو وارلمه خو مونږ ته خپل پښتنې ریکارډ کړی دی ابم او تاسو زنې شیرونه دی اغاز ما همکارانو دلته لوستي ډیکلمه کړی ابم او تاسو به هم او سالک صاحب په دې وروستیو کې توري ستوري کتاب تاسو چاپ کړلو سمره کال پس مو دا کتاب چاپ کړلو په دې کې څومره کلونو شاعری تاسو ورته ساتلې و؟
توري ستوري زما ورسته کتاب دی او څنګه د ټیکا او کرنې ته خپل معنا هیره ده چې تاسو ته ویل مخه غالبا شپږو کال د دې خبرې وشو چې سندوري د چینې چاپ شوی او را به شو دې خبرې ته چې په دې کتاب کې د کم مهال شاعری مان غختی ده. نو په دې کې ځینې داسې مضمونه شته دی مثلا یو نظم ما لیکلی او په تعوض بڼه کې چې جینۍ د خدای او د رسول معنا د دغې مصرې په اتفا مې په هماغه زمانه کې یو بل نظم هم لیکلی او هغه نظم په دې کې دی. یو بل یو اته کاله مخکې مثلا ما خپل د زوی د سالګرۍ پر مهال یو نظم لیکلی و هغه پخوانی نظم دی. دغسې یو نظم هغه مهال چې نواز شریف په بند کې و په زندان کې و هغه ته مې یو نظم لیکلی و دا هغه نظمونه دي چې دا هغه پخوانی دي. او نورې غزلې چې دي غزلې تقریبا د همدغه وروستنۍ کلونو غزلې دي چې یعنې ما د سندریزو کلونه وروسته لیکلي دي او پاتې نظمونه چې دي هغه هم نوي دي.
بله سالک صاحب اوس په خوا به داسې ویل کېده چې د پولې هغه غاړې ته د پېښور سیمه کې خیسته غزل لیکل کېږي او مونږ ته افغانستان طرف ته به ویل چې نثر هلته ښه لیکل کېږي. اوس دغه دعوی تر کومه حده پورې صحیح دي؟ په کابل کې چې مونږ ګورو نن سبا تاسو وایي اورېدونکو ته چې څنګه غزل لیکل کېږي؟
رښتیا درته ووایم دا خو رښتیا خبره ده، دا خو ډېره یوه پخوانۍ خبره ده چې زموږ مشرانو به کوله چې د شعر و شاعرۍ په برخه کې د لرې او برې پښتونخوا پلې برابرې نه دي. په بره پښتونخوا کې ستاسو خبره ویل کېده چې دلته پلټنه او څېړنه دغه څیزونه دي فرد دي چا خواته مو کامل صاحب و قلندر صاحب و تفین صاحب دا خلکو خو دې خواته هغه خلکو دا منله چې واقعاً په افغانستان کې ریسرچ او تحقیق او پلټنه ډېره کېږي. د شاعرۍ برخوات زمونږ د شاعرۍ برخه کمزورې وه او دا اول ځل دپاره چې د فضل ولي ناګار دا هغه په حساب دی د مقاومت شاعري د هغه وخت کې چې شوروي ښکېلاک پر افغانستان منګولې ښخي کړې دغه کتاب چاپ شو. په دې باندې سریزه حمزه بابا لیکلې وه. حمزه بابا په هغې کې ویلي چې زه دغه غزل ته ګورم نو ما ته اوس د افغانستان تلم پکې نه ښکاري، معنا دا چې د افغانستان تلم درنه شو. دغه خلک هلته لاړه مونږ دغه شو اصلا زمونږ موضوعات هم یو شو. اوس هغه موضوعاتو سره چې د پېښور خلک مخامخ دي مونږ هم ورسره مخامخ یو، زمونږ موضوعات هم یو شو. یو څه مونږ هغوی ته ورغلو، ژبه مو یوه شوه، هغوی زمونږ نه څه واخیستل، مونږ د هغوی نه څه واخیستل. دغسې مونږ د هغوی په ادبي مرکو کې مخکتنو ته، مشاعرو ته، غونډو ته، دغې ته ورغلو. نو یو قسم دغه د لر او بر فرق د منځه ووته او دې دا ګټه را ورسوله مونږ ته چې غزل افغانستان ته راغی. خو زه بیا هم یوه خبره کوم او هغه دا کوم چې زمونږ په افغانستان کې زیاتره غزل دوی شاعران چې دي دوی د دوی تخیل وچ تخیل دی. په دې مثال باندې چې ستوري، آسمان، سپوږمۍ دغسې ذهني تصویرونه درته جوړوي او هغه شاعران چې دي د پښتونخوا شاعران چې شاعري کوي هغوی دغه ورځنی ژوند شاعرانه کوي. د لارې کوڅې خبرې دي، د بام خبرې دي، د ژوند خبرې دي. دغه فرق شته دی چې دې خواته زمونږ دغه وچ تخیل ډېر دی او هغه خلک چې دي هغوی یو څه ژوند ته ورنږدې دي. نو زه په دې فکر باندې یم که داسې یو څو شاعران له منځه وباسو
افغانستان کې نن سبا ګورو کومه پیمانه چې لوی مشاعرې جوړیږي مثلا په کابل کې، په ننګرهار کې، په خوست کې، په کندهار کې، په نورو سیمو کې یا شاعران منزل کیږي. په دې پرتله اوس چې ګورو په لره پښتونخوا کې هغه غونډې کوي نو ډېرې وړې غونډې به وي یا داسې لوی مخکتنې هم د کتابونو نه کیږي، نه مشران شاعران منزل کیږي، هغه ځوانان خو اس هم نه کیږي. خو د دې باوجود هم ستاسو هم دا وده چې په لره پښتونخوا کې ښه غزل لیکل کیږي، نو وجه څه ده؟ افغانستان کې د افغانستان خاوره د غزل د پاره خانه ده که څنګه؟
د څه ده چې تاسو خبره وکړه چې غونډې لګې شوې دي؟ یقینا غونډې لګې شوې دي. په افغانستان کې غونډې ډېرې شوې دي، جرګې ډېرې شوې دي، د هر څه ډېرې شوې دي. خو دا د دې معنا نه لري چې شاعران ځینې خلک وایي نثر لږ دی، شعر ډیر ډیر دغه شاعران دي شعر نه لیکي او آواز وړي دغه ته نثر پوي راوړي. زما په فکر باندې سره دې هر څه چې زه فکر کوم موږ دومره ډیر زیات ښه شاعران نه لرو. او بله خبره دا ده چې دا خبره هم ده چې ځینې ځایونه ښایي هغوی ته خدای دغه شی او دغه وي پکې. بل دا ده چې دي کې د لاشعور خبره وي، یعنې هغه خلک چې دي ګوري د هغوی لاشعور داسې دی چې مثلا په هغه سیمه کې رحمان تیر شوی، حمید تیر شوی، د هغوی تیر خلک تیر شوي دي. نو هغه دغه دی. بله خبره دا ده چې د هغوی دا ټولنیز ژوند دی، یو څه په دا کلیوالي ژوند دی، یو څه ټینګ دی. نو زه فکر کوم چې هغه روایت چې را روان دی، زموږ شاعران چې شاعري کوي صرف د خپل شاعري لولي او د ملګرو شاعري لولي بیا شاعري کوي، هغه د پېښور شاعران چې شاعري کوي هغوی روایتي شاعري کوي. په دې معنی شاعري کوي چې خپل کلاسیکي په پام کې نیولي دي، په هغوی چې کوم ځای پورې ارتقا در ته ورکړي د هغې د پاسه خښتګ دي. اوس شکر دی په افغانستان کې هم ښه شاعران شته دی، لولي شاعران شته دی. او یعنې هغه د پخوا غوندې خبره نه ده چې موږ په افغانستان کې نازک خیال شاعران نه درلودل یا داسې شاعران نه درلودل چې هغه د هندي سبک شعر ورته ویل کېږي چې نازکي وي پکې، لطافت وي پکې او ډېرې باریکۍ وي پکې. هغه ډول شعرونه موږ نه درلودل. اوس دغه هر څه په افغانستان کې شته دی. او ما ویل چې لکه څنګه چې زموږ خلک سره ګډ شو، دغسې زموږ ادب او زموږ پنځونې هم ګډې شوي دي او یو تر بله اوس دومره ډېر توپیر نه لرو.
سره به زه نورې پوښتنې هم کوم. خو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو شعر دی زموږ همکار پامیر ساحل لوستې، دا به واورو. د هغې نه پس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اجازه خدا
انشاءالله.
راځئ ملګرو، د سالک صاحب شعر دی پامیر ساحل ډکلمه کړې دا ورو.
ستاد اوربل، ستاد رخسار، ستاد لیمو کیسه ده. څه مختصره وس زما د ورځو شپو کیسه ده. ما ته ښکاره ده د شبنم او د ګلاب فلسفه. زما په غیږه کې به ستا د غوړېدو کیسه ده. په ګلورین خلوت کې ستا د شونډو لمس غواړمه. دا په جنت کې د خوږو خوږو لمبو کیسه ده. زچه د ځوان هوس په واک کې د ژوند واګي ورکړو. ګنی پیل شوې وس موږ د زړېدو کیسه ده. ته نظریه په محبت کې د تعمیر نه لرې. تا ته خو زړونه ماتول هم د بنګړو کیسه ده. څه مختصره وس سما د ورځو شپو کیسه ده. څه مختصره وس سما د ورځو شپو کیسه ده.
پامیر ساحلو چې تاسو ته د مصطفی سالک شعر لوستلو. مصطفی سالک موږ سره نن په تاتره خبرونه کې ملمه ده. اوریدونکو تاسو دا غوینه نیخ پنی غراتلی شئ او پوښتنه کولی شئ.
دا د ټول استوري نه سبا د ورستي کتاب نه راخستل شوی و.
ها مننه. موږ سره زنو ملګرو مخکې نه پیغامونه ریکارډ کړی دي. د عبد الله زرمتی په نوم یو اوریدون کې د سعودي عربستان نه خپل پیغام ریکارډ کړی او دا تاسو ته درورو.
السلام علیکم. عبد الله زرمتی هم سعودي نه. امیر صاحب کا تاسو ته همکاران او تاسو مصطفی صالح صاحب ته ټول اوریدون کو تخریم کی پر ځوان وړاندې کوم. پښتنه مې امیر صاحب مصطفی صالح نه دادا چې شاعران نن سبا خو ماشاءالله ښه ډیر دي، خدای دې ډیر کی. او شاعران نن په خپل شعر کې د پښتو او افغانیت هیڅ خیال نه ساتي او څه چې وایي هغه وایي. نو یو ورځ خو ما تانه پوښتنه وکړه پروګرام کې، هغه پروفیسر صاحب د پښتو نه لیکوال نه، هغه هم دا جواب راکړ چې شاعر هر څه چې وایي ویلی شي. نو مصطفی صالح صاحب په دې به څه څه جواب راکړي چې باید شاعر داسې څه چې هغه ټولنې ته نقصان رسوي چې هغه شعر دې ویلو نه ولې ووایي چې دومره غټ په دې خدای پاک یو رحم کړی چې د باندې شعر ورېږي یا د ته ډېر ښه ناڅاپي د یو وخت سره الهام راځي او هغه داسې دی ولې استعمال کړي. آیا واقعي شاعر هر څه ویلی شي او که نه؟ ډېره مننه د توجه نه جامیر صاحب تاسو نه مننه.
نو مننن عبدالله زرمتی صاحب چې پیغام دې ریکارډ کړو. سالک صاحب شاعر هر څه ویلی شي که نه؟ ځینې خبرې به سانسور کوي.
خوشحال بابا چې بیان کړی دا نو دا سمه خبره ده. بل دوی ویلي چې ځینې خبرې ښایي داسې وي چې هغه نقصان رسوي ته الحام راجی
تنها پنوم یو اوریدون کې دی د کورم ایجنسی نه مونږ ته د پښتنه مخ کې ریکارډ کړی د نشر کو.
السلام علیکم نجیب امیر اتو ته مصطفی صالح ته مو طرف نه ډیر سلام دی زې کور می جن سینه تنها خبرې کوم او مصطفی صالح نه مو دا غوښتنه ته هغه شیر دی ور بیا وی ته په خوا به مینه زړونه نه در زول مینه کمزوري و کومګه زوراور ورته
دا تنها او چې د کور می جن سینه دا پیغام پرې خو او ستاسو شاعری لکه چې لوستي و دغه حواله چې ورکه د دینه خماته د سخکاری ستاسو شعرو
فکر کوم شیر زما او دا تاسو په بڼه کې راغلی دو لبادا مرغ نه واځي دا چې تاسو په بڼه کې په حال ما سره نشته دی بل کتاب ور سره نشته دی چې شیر خو یې مونږ دی چې کوم مینا کړو دا زما کتاب لوسته دی په کور کې تنها ورور نه زوب دی نه ډیر ډیر مننه کوم ژوند دی.
سالک صاحب یو پښتنه بل از ما زه انترازی واغه دا چې د مستاسو په شیر کې فلسفه ډیر ښکاری ما ته نه پیږم ته ور سره منی کنه خود را توې چې د شیر لپاره ریاضت تاسو ډیر ضروری ګڼئ که خلوت ما ورېدل دي چې سالک صاحب کله شیر لیکي نو ډیر پټ شي د خلکو نه وایي چې په خلوت کې ښه شاعري کوي همداسې تاسو کوم یو ډیر ضروری ګڼئ؟
خبر خلوت میں آگا مانا بان دن دے چکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلا رحبان یا تفل اسلام چکی ٹول نے تڑاؤ شکل دی آگا سے مدے اور نو بس دے کہ یقیناً دخل کو نہ اور دنا سپاس کو نہ اور دین لریما او دې لږ دا چې زه فکر کوم د شاعرۍ د پاره دغه خلوت کې دا ډېر ضروري دی. دا مو خپل ضروري دی چې ټولنه مطالعه کړي خو هغه ټولنه چې دی هغه د خلوت نه مطالعه کولی شي.
ظاهر خان بنگش را سره دی دوی لږ انتظار مو کو په خیر اغلی بنگش سر.
السلام علیکم نجیب امیر بھائی
مننه زړګیا انتظار وکړه نو نور به دې پیسې نه خرو پښتنه دی
ما انتظار وکړ اوس بتاسو که خیر ما ته یو لږ ته ټایم راکې.
بالکل مونږ ته توګ یو وای
تا سالک صاحب تاسو ډیر سلامونه کوم زه بس تیمار سره نشته کته وینم په سیګنال ولارم خو کما انشاء الله کار شروع کړل کتاب چپ کوم خو ما لکه غزل ډیر لیکل دی یو غزل یو درې شعرونه تور کې وایم خو بس دای مو ټولو کې خوښ ته سالک صاحب خپل نظر په واچي.
صحیح
ما چې ستا اور بلتا ګوتی وړي دي ما چې ستا اور بلتا ګوتی وړي دي عقل می غزل تا گوتی وڑی دی خود به در کوی بنگش ویڑیا مینا خود به در کوی بنگش ویڑیا مینا تای د زړه تل تا گوتی وڑی دی
مننه بنگش صاحب خود به در کوی بنگش ویڑیا مینا تای د زړه تل تا گوتی وڑی دی. سالک صاحب شیر که خو خواږه کاری
ظاهر خان دغه ډیر خپل غزل لولست د دې په شعر کې رواني او د دې په شاعرۍ کې دا خبرې چې کزاري خبرې یو څه په نوې اندازې کړې وي او دغه د شاعرۍ کمال وي خو یو خبر دې ته کوم چې یو دغه باریکي او د تغزل هغه تړاوونو ته پام وکړي اپ دی معنا دی وی ما چستا اور بل تا گوتی وڑی دی عقل می غزل تا گوتی وڑی دی اوس اور بل دی چ یاد ک نو شو شو سر یاد ک چ شپور سر یاد ک دی الداش پیا دی د قدر شپ یو بل چ یو دس تو د شد د زل فو سر دغه شی او عقل می غزل تا گوتی وڑی دی اوس د غزل چ دی ډیر خلق دغه سر دستر دو سر می دی ک ور ک کنه چې دی کی یو د تکمیل ها کا تاخیل لیکي چې کله ستو په وسی ته سی شو هغه په یوه کې بند پاتې شي او نور یې تیخ بلار نه نو په یو عجیب انداز د سپی ته وګوري داسته وو تختی روان شي په شان دغه د وخت عربان وایي چې غزل الکل سپی غزل شو نو دغه سترګي او د سترګو سره تړلي کیفیتونه دغه ټول په غزل کې راځي نو دوی د پاره کدي د غزل سره د سترګو د ورول په دغه چې د سترګو د یادونه کړې وي نزدیکت د سره دی د طریقې دي چې د غزل په وخت کې اړین وي
سالک صاحب ستاسو یو بل شعر دی زمون همکار شاهین بونیری لسته دا باوریدونکو ته وړاندې کو
ستا قدمونه ټول لار شرنګوي زما پزړه کې هر یو تار شرنګوي په دسمالونو دی بنگړی وتړه دس مالونو دی بنگڑی و تڑا دا خو فتنه شو دا خو خار شرنگوی لیلا می خوب پا ترنم کی کوی لیلا می خوب پا ترنم کی کوی زما دا خیال گوتی هار شرنگوی دستر گو جنگ دا پیمانو غنده دی دستر گو جنگ دا پیمانو غنده دی رات پا رگ رگ کی خمار شرنگوی دشپیخ کالو می ترغوگون رازی دشپیخ کالو می تر غوگونو رازی که سوک پاولی د انتظار شرنگوی دغه شاعر خپل سندر سرا دغه شاعر خپل سندر سرا یو جنه لک ستار شرنگوی
د شاهین بونیری نتا سودا مصطفی سالک شیر اوریده اوریدون کی را سره دی د ټلیفون په کرخه تاسو ته هر کله وایم په خیر اغله سو ټلیفون
مخه وعليكم السلام د عمر صاحب محمد یوسف تنه مدلن
په خیر اغله تنه صاحب مصطفی سالک مومل مده
مننه مننه ډیر شکریا مصطفی سالک د پروګرام کې هر کله وایم مننه د عمر صاحب یو پښتنه ورنه کوم چې د خپل بي بي سي کې مخکې همکار و څنګه د سندنسره رناوري او کنه
خا خا بی بی سی سره اوسم کار کوي سالک سے د بی بی سی سره مو د سمره وخت نه یارانه ده
بی بی سی نو د مل سوا ون وی اون کال له غالبا دغه د تینګل شپاو څخه خو دی کی
سای اوریدونکو ته یو یادګرنه کول غواړو هغه د چي د سالک سے میرمن زینب مسبا سالک خور هم ډیره ښه شاعر ده او دوی دواړه هنري جوړه ده نو د کورنی ژوند کې چې سالک صاحب میرمن هم شاعر وي او خاوند هم شاعر وي نو دا ژوند هم شاعرانه وي کنه
ولا ژوند شاعرانه وي یقینا دوه شاعران چې نو خبر ده چې شاعرانو خبرې کوم د نور خلکو سره توپیر لري او بیا بل دا چې هغه در کول دي مهم دي او شاعر چې وي او شاعر در کوي دا غي احساسات دا غوښتل دا غوړه دا دماغ نو بل دا چې ډیر مرسته زما سره کوي زما دا ټول کتابونه دا خوري او ورقي حتی د خیر وخت راغلی دی چې زه ما غي لیکي نو دا کارم کوي ځینې وخت مشورې را کوي چې دغه به دغه شکایت دغه مشوره دغه شکایت کله کله ورته زه دا مرسته کوم نو زه فکر کوم چې زموږ ژوند کې ډیر ښه ژوند دی تصور نه کوم چې تر دې ما ښه ژوند لرلی
مننه خدای پاک مو هم داسې خوشاله لره ستاسو یو شیر دی او دا زمونږ همکار مجید بابر لسته دی دغه ورو د خبرونې په دې برخه کې بیرته تاسو ته راګرځو
داسې جان دې راکړ دیوانه دې کړم زار دې شم لسترګو فرزانه دې کړم ټولا زندگی می دغه شرنګ غنا لاس نغور زیدلې پیمانه دې کړم خپل می استاد د لستو نه لري سمرا دردون کې افسانه دې کړم ستا د غاړې هار و ما خکلا دیوم مستې لیونه دانه دانه دې کړم چغې د بلبل می سندري ذکرې واه د ګل د شوندو ترانه دې کړم نن شپه بیخ کالو در تراغلیم
بس خو یو سړی وم زمانه دې کړم.
سالک صاحب یو اوریدونکو لرو مجید افغانیار لرو تاسو به پیژنې هم په خیر اغلی افغانیار صاحب
ډیره مننه خوشاله اوسئ نجیب امیر صاحب چې زما ټلیفون هم واخیست تاسو ته او د مشال ریډیو قدرمن میلمه زما استاد پروفیسر مصطفی سالک صاحب ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام افغانیار صاحب. سالک صاحب څنګه تاسو خیاستې؟ مننه تاسو دوا د خیر اداره ته خبري آباد اوسئ ژوندی اوسئ. بس دغه مې وه چې یو یادګیري وکړم پروګرام ته راشم او تاسو امیر صاحب سره مې خبرې وشي او یوه پوښتنه به دا وکړم چې تاسو اوس افغان ادبي بهیر کې ګډون کوئ که نه؟ نور ما سره داسې کومه خاص پوښتنه نشته. ستاسو غږ مې په زړه ورېده او ډېره مننه صاحب.
مننه افغانیار صاحب. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو مونږ سره دې محبت وکړو. سالک صاحب اوس مونږ چې دا پروګرامونه کوو عموما د سید افغانیار صاحب ډیر ښه شاعر هم د دې سوي خلک بیا کریډیو اور يم ټلیفون نه کوي د دوی د جذبې ته څنګه ګوري د خپل راغه تاسو سره مخامخ شو خپل مینې تاسو ته ښکارا کړه.
بس خدای دې سره خو چې بس د یو زړګي نه بل تلار د یو زړګي نه بل تلار دا چې زما خو کې ستاب اولې بد شنه د دوی چې زما سره دومره مینه لري زما سره دومره مینه لرم دا یو دغه رښتیا هم چې دلته په افغانستان کې تقریبا په کابل کې په اوس وخت کې دوه شپېته راډیوګانې او دوه دېرش تلویزیونونه یوازې په کابل کې خپرونې لري او دوی دا ټوله د دې خپرونې لري. له بده مرغه هغه شاعرانو دیبان چې دي هغوی ورته زنګ نه وایي. دغسې خلک زنګ وایي او دا ټول شاعرانو دیبان دا پروګرامونه اوري.
بالکل یار
چې ته دغه پروګرام اوري لږ تکلیف دا وکړه چې یو زنګ ووهه چې دغه پروګرام دغم شي کړه نو کوي چې په دې پروګرام کښې نه پوهېږم څوک څوک غږېږي او دی به خپله زنګ نه وایي. نو دغسې د افغانیار صاحب د کور ودانې دغسې ورونه چې شاعران وي او دیبان وي دې پروګرامونو ته رامخه وکړي دا لویه خبره ده. او بله به دا زه ورته وایم چې د افغان ادبي بهیر نو افغان ادبي بهیر چې په پېښور کښې وو زه خو د دې په بنسټګرو کښې راځم او دا مونږ جوړ کړی وو تلو را تلو به خو دلته په کابل کښې یقینا چې لږ یو څه ستونزې شته او زه اکثره ورځې د جمعې په ورځ په دفتر کښې نوکري یم په دفتر کښې وي زمان نو دې کبله زه بهیر ته نه شم تللی خو د بهیر هغه یاران چې دي کله کله داسې په خصوصي غونډو کښې او بنډارونو کښې ورسره کښېنم او بهیر زه د ادب دپاره ډېر ستر بولم او ارزښناک بولم ځکه چې پرته له ملګرو ادب نه تقلیب کېږي.
بلې سالک صاحب پاتې شه باران دی ناول تاسو هغه وخت کښې چاپ کړو چې په افغانستان کښې د طالبانو حکومت و موسیقۍ باندې هم بندیز و ټلویزیون هم نه و فلمونه هم سینما کښې چا نه شو کتلی. هغه ناول ډېر زیات خلکو خوښ کړ او ځوانانو به ویل چې خلک د یو فلم تنده پې ماتوي د هغه ناول په لوستو باندې. د دومره یو ښه کامیاب ناول د لیکلو نه پس ولې دا لړۍ تاسو ودروله بل ناول مو ونه لیکه یا مو چاپ کړی نه دی؟
تاسو دغه خبره وکړه چې طالبانو په وخت کښې لیکل شوی وه دا ناول د طالبانو په وخت کښې لیکل شوی دی او دا چې ولې ما بل ناول ونه لیکه دا کیسه زه بار بار کوم ځکه چې دغسې پوښتنې ته دا کیسه ونه کړم دا وضاحت نه کېږي او هغه دا و چې ما واده وکړه مېرمنې مې راته وویلې چې ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل زه ناول نه شم لیکلی زه کیسه لیکونکی نه یم زه شاعري کوم ته خو یو قاري وکړه. ما زړه کښې ویل که ناول دې ولیکه دا ناول به د لوستلو بېخي نه وي نو ته داسې ورته مې ویل سمه ده زه بیا ولیکم که هم که بد استاد په نوم دی چاپ ته نه. ما ته ویل سمه ده. کله مې چې ناول ولیکه څلور ساعته په منځ کښې اوده شو نور مې مسلسل دا ناول ولیکه. کله چې ناول ولوستو ما ته وویل چې ما خو په دې دغه باندې پلمه باندې په تا باندې دا ناول لیکه ټولو لیکوالانو ته شاعرانو ته ستا سټایل ستا سب ستا کلمې ستا ژبه معلومه ده دا هېڅوک نه مني چې دا ما لیکلی دی نو دا ناول ښه ناول دی په خپل نوم چاپ ته اما په خپل نوم چاپ کښې بس د لوستونکو او اورېدونکو خوښ د ټولنې بېلابېلو کوړونو خوښ کړی دی نو دا زما لپاره یو نیکمرغي وه.
سالک صاحب تاسو سره خدای پاماني کوو ډېره زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړو.
امیر صاحب ستاسو نه مننه د هغو همکارانو نه ستاسو مننه چې زما شعرونه په ډېرو ښکلو اوازونو کښې په ډېرو ښکلو اوازونو کښې او ډېر جذبې سره ډیپلومات ویل چې ما ته یې خوند راکړ هغوی نه هم مننه د اورېدونکو نه هم مننه د تاپرې پروګرام نه هم مننه او ستاسو د راډیو نه هم ډېره ډېره مننه.
ډېره مننه سالک صاحب. اورېدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کښې وي.
کېږدي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستانم ګورسته موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه دي ملا چې زده کوو زه باز زده کوم.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مځه کې نه لرو د خدای په بده خدای په مځه کوم.
د کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږدي کېږدي هر جمعه دا سهار 15:00 او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:00 بجې اوریدلای شي.